نه سرجن السلام علیکم. وخت په افغانستان کې څلور بجې شپې د خبرونه تر پنځو بجو دوام کوي چې عبیدالله عبید په تخنیکی برخه کې موږ سره همکاري کوي. په خبرونه کې وړاندې اوري چې د افغانستان د وسلوالو ځواکونو چارواکي وایي د ګاونډیو هیوادونو راکټي او تروریستي حملې به بې ځوابه پرې نه ږدي. د غزنی او زابل سیمه ییز چارواکي وایي د افغانستان په درېو جنوبي ولایتونو کې د اسلامي کمانډو په نوم وسلوالې ډلې د فعالیت او حضور زیات شوی دی. او دا هم اوري چې په بګرام کې پیل شوې مظاهره پای ته رسیدلې. خو تر هر څه مخکې مهم خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه چې وروسته خبرې یاوري. د برېټانیا د بهرنیو چارو وزیر فلیپ هاموند نن د تهران په مرکزی برخه کې د خپل سفارت په ودانۍ کې د خپل هیواد د بیرغ په چټولو سره د سفارت بیا پرانیست اعلان کړه. خو تر هر څه مخکې د افغانستان مهم خبرونه سید کمال شعرف در اوروي.
سر کې د خبرونو سرچکی د افغانستان د دفاع وزارت د لوی درستیز لمړی مرستیال وایي چې وسلوال مخالفین په افغانستان کې نه بلکې له هیواد بهر روزل کیږي. د پروان ولایت د بګرام ولسوالۍ سلګونو اوسیدونکو په دغه ولسوالۍ کې د ویلیسي د مدیر د وژلو په غبرګون کې مظاهره وکړه. او د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې په فاریاب ولایت کې یې د وسلوال مخالفینو یوه لسکسیزه ډله نیولې ده. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د دفاع وزارت د لوی درستیز لمړی مرستیال وایي چې وسلوال مخالفین په افغانستان کې نه بلکې له هیواد بهر روزل کیږي او د دغه هیواد پر خلکو باندې تحمیل شوی دی. جنرال مراد علي مراد نن د کابل تعلیمي مرکز څخه د سلګونو بریدملانو د فارغینو د فراغت پر مهال وویل چې یاد وسلوال د افغانستان ملکي خلکو د وژلو قاتلین دي. دوی وایي ټول ملکي تلفات د تروریستانو او د هغوی د ملاتړ کوونکو لخوا دي. د واده په مراسمو کې مذهبي مراسم او دیني مراسم او په ټولو ناستو او غونډو کې ملکي خلک هدف ګرځول کیږي. مراد علي مراد دا څرګندونې پر داسې مهال کوي چې تېره ورځ د کابل ښار د مکوریانو په سیمه کې په یو موټر بم انتحاري حمله کې لسګونه کسان مړه او ټپیان شول. د پروان ولایت د بګرام ولسوالۍ لسګونو اوسیدونکو په دغه ولسوالۍ کې د ویلیسي د مدیر د وژلو په غبرګون کې مظاهره وکړه. لسمي څخه د ازادي راډیو د خبریال د راپور لمخې د جعفر خیل لسی مدیر داد خدا جهیش نن سهار په خپل لیسه کې د نظرګندو کسان لخوا ووژل سو. تر پیښې وروسته د دې ولسوالۍ اوسیدونکو مظاهره پیل کړه او پر امنیتي ځواکونه د تیږو او ډبرو وارونه وکړه. دوی په سیمه کې موجود امنیتي ځواکونه په بې پروايي تورن کړه او له هغوی څخه د دغه پیښې د سپیناوي غوښتنه وکړه. د هرات سیمه چارواکي وایي د هغو دوه تنو جسدونه په چشت شریف ولسوالۍ کې موندلي چې تېر ورځ ناصرګندو کسانو تښتولي وو. د هرات د والي ویان احسان الله حیات نن ازادي راډیو ته وویل چې وژل شوي کسان د یوه ټانکر موټر چلوونکي او کلینر وو چې تېر ورځ وسلوالو موټر وسوځوه او دوی له ځان سره بوتلل. پر همدې مهال د دې ولایت یوې امنیتي سرچینې د نونش څرګندولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د دې ولایت په غوریان ولسوالۍ کې له ایران سره پر سرحد د یوه اوه کلن ماشوم جسد پیدا کړی دی. بلورته د بلخ امنیتي چارواکي وایي چې یو تن یې د دوو ماشومانو د وژلو په تور نیولی دی. د بلخ ولایت د امنیه قمندانۍ د امنیت امیر عبدالرزاق قادري نن ازادي راډیو ته وویل چې وژل شوي ماشومان 15 او 10 کلن دي او د روان کال د اسد میاشتې په 28مه یې د چمتال ولسوالۍ په رباط سیمه کې پیدا کړی دی. او د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې د فاریاب په المار دولت آباد او قیصر ولسوالۍ کې یوولس وسلوال طالبانی ولیدې. له دغه ریاست څخه په خبره سوي اعلامیه کې ویل شوي چې یادو کسانو په ګڼ شمېر وسلوالو بریدونو او نورو ورانکارو فعالیتونو کې لاس درلود. اعلامیه زیاتوي چې نیول شوو کسانو پر خپلو جرمونو اعتراف کړی دی. وسلوال طالبانو تر دا مهاله په دې اړه څه نه دي ویلي. دا د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه سالم احمد سالی وړاندې کوي.
په زرګونو تنه کډوال نن له کوم خند پرته له یونان څخه مقدونیا ته واوښتل. دا شکرېدل چې ګڼو امنیتي ځواکونو تر څو ورځني اړو دوړ او شخړې وروسته د بلکان له طریقه لویدیځي اروپا ته د دغو کډوالو د تګ له مخنیوي لاس واخیست. که څه هم د بلوزت پولیس له یونان سره د مقدونیا پر پوله ځای پر ځای سوي وه، خو په جدیت یې د زرګونو کډوالو د تګ مخنیوی نه کوه چې پر پوله یې اړولې وه. د دغو کډوالو ډیره برخه د افغانستان تر څنګ د سوریې او د منځني ختیځ د نورو جګړه ځپلو هیوادونو دي. د اسلام په نامه یو افغان رویټرز اژانس ته وویل
I think it was closed for 3 days, but now today.
دوی ز فکر کوم د یونان او مقدونیا ترمن سرحد درې ورځې تړلې وو خو نن چې موږ لا تن راغلو وضعیت شو زلر شې احساس لرم تاسو په هیڅ چې له یو جګړه زپلې هوا څخه راغلی يم هیله لرم په یو خوندې ځای کې ښه ژوند ولرم هیله من يم هر څه سم سي او به ګورو چې څه کیږي مقدونیا د چهارشنبه پر ورځ په خپل سرحدي سیمه کې اضطراري حالت اعلان کړ او خپل جنوبي پولې د هغو کډوالو او پناه غوښتونکو پر مخ وتړل چې د ورځې شاوخوا 2000 تنه پرې اوړي او سربیا ورسته هنګري او بیا د اروپایي ټولنې هغو هیوادونو ته ځانونه رسوي چې د شنګهن په ویزا پکې سفر جواز لري د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر فیلیپ هامون نن د تهران په مرکزی برخه کې د خپل سفارت په ودانۍ کې د خپل هیواد د بیرغ په اوچتولو سره د سفارت بیا پرانستنه اعلان کړه فیلیپ هامون تهران ته تر روانېدو مخکې په لندن کې په یو اعلامیه کې وویل له 2011 میلادي کال وروسته چې په تهران کې د بریتانیا پر سفارت یرغل وروړل سو له ایران سره یې د هیواد اړیکې ښې سوي او هممهاله په لندن کې هم د ایران سفارت نن پرانستل سو هاموند ویلي د دواړو هیوادونو سفارتونه به د شارجه پیرانو په کچه فعالیت ولري خو په څو میاشتو کې به د سفیرانو پر ګمارلو هم پریکړه وسي وروسته له هغې چې په 2011 میلادي کال کې یوه ډله پارېدلو کسانو په تهران کې د بریتانیا پر سفارت یرغل وروړ او د سفارت وسایل لوټ کړل بریتانیا په ځواب کې له لندنه ایراني ډیپلوماتان وویستل د چین او روسیې او نورو هیوادونو سرتیرو نن د هغه پوځي پریډ یا رسمي گذشت لپاره په پیکینګ کې تمرینات پیل کړل چې ټاکل سوی بله میاشت د دویمې نړیوالې جګړې د پای ته رسېدو په مناسبت جوړ سي د چین دولتي رسنۍ راپور ورکړی چې نور هیوادونه له خپلو پوځیانو سره په دې پریډ کې چې د سپتمبر پر درېیمه جوړیږي برخه اخلي چې په هغو هیوادونو کې بیلاروس قزاقستان قرغزستان منګولیا کیوبا او مکسیکو هم شامل دي خبر اعلانو نن ویل په داس حال کې چې پوځي وسایتو د ښار په مرکز کې شر شور جوړ کړی و جنگی جټ الوتکو د پیکینګ پر فضا ټیټی الوتنې کولې دغه پوځي پریډ ته تر ډیره د چین د خلکو د ازادي بخښون کې پاوز د زیاتیدونکې وړتیا د یوې نمایشي هڅې په سترګه کتل کیږي د اوکراین ولسمشر پیټر پوروشنکو د خپل هیواد له ټولو سیاسي اړخونو غوښتي چې په اساسي قانون کې د اصلاحاتو ملاتړ وکړي په قانون کې دغه بدلون هدف د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون غوښتونکو د شخړې ختمول او د په وینا د روسیې د یرغل شکست دی پوروشنکو د اوکراین د خپلواکۍ په شپه د بیرغ اوچتولو له مراسمو په استفاده د ایتلاف پر متحدانو غږ وکړ چې خپل شکونه یوې خواته پرېږدي او په اساسي قانون کې د اصلاحاتو په پلوي رایه ورکړي چې د اوکراین په ختیځ کې به د بیلتون غوښتونکو تر ولکې لاندې سیمو ته نوی موقف برخه کوي ټاکل سوی په اساسي قانون کې اصلاحاتو ته په پارلمان کې لومړۍ رایه اچونه راتلونکي اونۍ وسی او د شمالي او جنوبي کوریاګانو مرکچن نن مفشین هم خپل خبرو ته ادامه ورکړه سو هغه کړکیچ کم کړی چې د توپونو تر تبادلې او د دواړو هیوادونو لخوا تر خبرداري ورسته ولرسوي او دواړه کوریاګانې جګړې ته سره نږدې کړي دي څلورو عالی رتبه چارواکو پرون د خپل پوځي سرحد په پانمن یوم سیمه کې سره وکتل د دواړو هیوادونو استازو پر هغه ضرب العجل خبري وکړي چې پینګ یونګ سیول ته ټاکلې سو د پولي پوجدو کې د شمالي کوریا خلاف په لوډ سپیکرونو د تبلیغاتو او نشراتو مخونی سی کنه لپوزی اقدام سره به مخامخ سی او سم ابراهیم سپی د حواله حالات سره
پامو کوي لا صدی رادیو نه د افغانستان د سوسترو خرنو د هوا حالات ته چی د نړیوالې هوا پیژندنې د ادارې لخوا دا سټکل شوې ده کابل د تودوخی لوړ درجه یو دیرش ټیټا تل ساسمان زای زایبریز هرات اسمان شین د تودوخی لوړ درجه سلور دیرش کیټا اول لسخدل شبه کندهار د تودوخی لوړ درجه 9 دیر کیټا 22 اسمان وریس خدل شبه مزار شریف اسمان زای زایبریز د تودوخی لوړ درجه 29 کیټا 22 شټکل شبه جلال آباد هم اسمان زای زایبریز د تودوخی لوړ درجه 6 دیر کیټا 23 خدل شبه گردیز د تودوخی لوړ درجه 2 دیر کیټا 14 اسمان زای زایبریز او په پای کې بامیان اسمان زای زایبریز دا تودوخی لوړ درجه 2 دیر ټیټا لسټکل شوی دا
د ازادي رادیو خبرونه په ازادي رادیو ټکی اورګ ویبپاڼه کې کتلای شئ وړاندې په خبرونه کې اوري چې د افغانستان د وسلوال پوز د لوی درستیز مرسیال وي د ګاونډیو هیوادونو راکټي او تروریستي حملې بې ځوابه نه پرېږدي.
وایي راکټایي کې از بیرون بالای خانه های مسکونی مردم اصابت میکنه. جواب شفاف شنیدم.
غزنی او زابل سیمه شروع کی د افغانستان په درې جنوبي ولایتونو کې اسلامي کمانډو په نوم د وسلوالې ډلې د فعالیت او حضور خبره کوي. او په هلمند کې چارواکي وایي چې تازه دمې سرتیری موسکله ولسوالۍ ته استوي څو هلته وضعیت نور هم عادي شي.
د مرکز سره په هماهنګۍ سره ډېر ژر به هغه پلانونه او هغه اقدامات چې موږ په نظر کې ورته نیولي دي هغه به ډېر ژر د شمالي هلمند لپاره او بالخصوص د موسکله ولسوالۍ لپاره چې نیول شوي دي هغه به ډېر ژر عملي شي.
د هماره چې د برېټانیا د بهرنیو چارو وزیر فلیپ هامون په تهران کې د خپل هیواد سفارت تر څلور کلن ځنډ وروسته بیا پرانیسته. پروګرام دویمه نیمایي کې ډېره برخه د ورکو شوې ځانو پروګرام ته ځانګړې شوې. وخت په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې ولس دقیقې شوې. په موږ لومړی راپور ته د افغانستان د وسلوالو ځواکونو چارواکي وایي د ګاونډیو هیوادونو راکټي او تروریستي حملې به بې ځوابه پرې نه ږدي. دا خبرې د افغانستان د وسلوالو ځواکونو د لوی درستیز مرستیال د یکشنبې په ورځ د کابل له تعلیمي مرکز نه د شاوخوا 1500 سرتیرو او بریدملانو د فراغت په غونډه کې وکړې. د ویل افغانستان د جنگ پلوي نه دی او نور هیوادونه باید دغه نیت درک او زموږ د هیواد پر ضد له ورانکارو فعالیتونو لاس واخلي. د پوځي چارو پوهان وایي که افغانستان خپلې کورنۍ ستونزې حل کړي هیڅ ګاونډی به یې پر ضد عمل ونه کړي. تفصیل د خان محمد سیند په دغه رپورټ کې.
په کابل او نورو ولایتونو کې د حملو زیاتوالي او د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د پاکستان د پوځ سرغړونو د افغان حکومت غوسه راپارولې او وایي چې دا حملې به بې ځوابه پرې نه ږدي. افغان چارواکي او پتیر امنیتی ځواکونه وایي چې د مخالفینو دغه بریدونه او د ترهګرو په لاس د بیګنا خلکو وژل ورته نور د زغملو نه دي. د وسلوال پوز د لوی درستیز مرستیال مراد علي مراد وایي افغانستان د جنگ نیت نه لري خو له دې سره سره لیدل کېږي چې ګاونډي هیوادونه د افغانستان پر ضد د ترهګرو ملاتړ کوي. خاغلی مراد وویل د افغانستان د امنیتی ځواکونو دنده ده چې له خپلو خلکو دفاع وکړي.
چند روز پیشتر تماما رهبری نیروهای دفاعی شما سفر را داشتن در اسلام آباد، اما فرداشی در ولایت کنر چی حادثه
سو روز مخکی ستاسی در دفاعی ځواکونو رهبری پلاوی اسلام آباد و سفر درلود. خوب سبای په کنر کی چه کارونه وسول؟ تاسی در خپل حکومت و مقابل لور امنیت مقایسه کړئ. دا راکټونه چې زموږ د خلکو په کورونو وشتل کېږي دا اعلانوو چې لومړی د دې حرکتونو تحمل کوو او بیا وایو چې ځواب به یې واورئ.
د وسلوال پوز د لوی درستیز مرستیال دا خبرې د یکشنبې په ورځ د کابل له نظامی تعلیمي مرکز څخه د 1490 سرتیرو بریدملانو د فارغېدو په غونډه کې وکړې. د وویل افغانستان اټومي ځواک نه لري خو د هیواد د ساتنې په لار کې د امنیتي ځواکونو او خلکو اراده لا اټوم نه هم پیاوړې ده. دا خبرې په داسې حال کې کیږي چې سبان د دوه ونۍ مخکې په کابل ښار کې د مخالفینو په څلورو حملو کې شاوخوا 1400 بېګنا خلکو ته درانه ځاني او مالی زیانونه واوښتل. دغه حملې د افغانستان په اکثرو سیمو کې خلکو غندلي او حکومت ویلي چې دا حملې د پاکستان په خاوره کې پلان شوي دي. له دې پرته په کونړ او پکتیکا ولایت کې د پاکستان پوز د ډیورن کرښې په اوږدو کې سرغړونې هم کړي چې د دواړو لورو ترمنځ پکې نښتې هم شوي دي. دا چې د پاکستان دې حملو ته به د افغان حکومت ځواب سوي دا موضوع مو له پوځي کارپوهانو سره شریکه کړه. پخوانی جنرال عتیق الله مرخیل آزادی راډیو ته وویل چې که افغانستان خپلې سیاسي، ټولنیزې، ملي، اقتصادي او داسې نورې نیمګړتیاوې پوره کړي هیڅ هیواد به جرأت ونه کړي چې پر ضد عمل وکړي.
که مونږ د دوستۍ لاس ورکړی هم نتیجه نه ده ورکړی، انعطاف هم ښودلی ده هم نتیجه نه ورکوي. بله وګورو چې مونږ څه نه واخیستي چې دښمن زمونږ دومره غاور ده چې زمونږ د ټولو تهدیدو سره دی به هم خپلو اعمالو ته دوام ورکوي. دلته سیاسي موضوع ده، دلته د خلکو سره موضوع ده، دلته د دولت ضعف ده. دغه باید مونږ پیدا کړو په ځان کې چې زمونږ څه دي سره پاکستان دومره غاور ده او دومره په مونږ باندې منډې وهي او بلنډې راباندې وهي.
د کابل د نظامی تعلیمی مرکز څخه د نوو سرتیرو بریدملانو د فراغت په غونډه کې خاغلی مراد نړیوال ټولنې ته هم اشاره وکړه چې د افغانستان پر ضد پر روانو ترهګرو فعالیتونو سترګې پټې کړې دي. لسو کلونو راهیسی پر پاکستان تور لگول کیگی چه دا افغانستان پر ضد مخالفین روزی او تمویلوی خو پاکستان تل دا تورون رد کردی دی. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
و موریدل چې د افغانستان د وسلو ځواکونو د لوی درستیز مرستیال ویل چې د ګاونډي هیوادونو راکټي او تروریستي حملې به بې ځوابه نه پرېږدي. د لوی درستیز مرستیال مراد علي مراد نن په کابل کې د خبرې د تعلیمي مرکز په غونډه کې وکړي چې 1500 سرتیرو بریدملانو ته د فراغت غونډه نیول شوې وه. ورزو غزنی او زابل ته دغلته چارواکي وایي د افغانستان په دریو جنوبي ولایتونو کې د اسلامي کمانډو په نوم وسله واله ډله فعالیت کوي. دغو چارواکو د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا کسان د افغانستان په شمالي ولایتونو کې عملا جګړې کوي خو په جنوب کې خپلو لیکو ته د ځوانانو په جذبولو بوخت دي. په همدې حال کې د دفاع وزارت هم تاییدوي چې له وزیرستان څخه یو شمېر وسله وال افغانستان ته راوختي او دغلته له افغان ځواکونو سره جګړه کوي. قسیم سلمال په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
ظاهراً په وزیرستان کې د پاکستان د پوز او روسي عملیات افغانستان ته د وسلوالو ډلو د رالیږلو لپاره یوه بهانه سوه. هغه وسلوال چې د چارواکو په خبره د روان کال له پیله عملا د افغانستان د جګړې په ډګر کې حضور لري. چارواکي وایي په دغو وسلوالو کې د منځنۍ اسیا هیوادونو جنګیالي شامل دي چې مخکې د القاعده په نوم خوص د اسلامي دولت یا داعش ډلې په چوکاټ کې فعالیت کوي. د غزنی مرستیال والی محمد علی احمدی ازادي راډیو ته ویل چې دا ډله په یو وخت هم په شمال او یو شمېر جنوبي ولایتونو کې فعالیت کوي.
دا دوی یو عمده برخه ځواکونه شمال ته د بدخشان، کندوز، تخار او فاریاب لور ته ولاړل چې همدا اوس عملا جنګ کوي. یوه محدوده برخه یې جنوبي ولایتونو ته راغلې ده.
دی وایي د اسلامي کمانډو وسلوال د زابل، روزګان او کندهار ترمنځ سرحدي سیمو کې فعالیت کوي. ښاغلی احمدي زیاته کړه په زابل کې تیر کال د یو ډېر شو مسافرو په تښتونه کې د دغې ډلې لاس و او له هغه وروسته هم دوه ځله په دغه سیمه کې مسافر له موټرو کښته کړی دي. نوموړی وایي چې مخکې دې ډلې له طالبانو سره همکاري درلوده خو په وروستیو کې له طالبانو سره هم نښتې وکړې. د دغې ډلې شمېر په یادو درو ولایتونو کې شاوخوا زر کسه ثابت سوی دی. په همدې حال کې د زابل سیمه ییز چارواکي هم په دغه ولایت کې د اسلامي کمانډو په نوم وسلوالې ډلې موجودیت تاییدوي. د زابل د ولایتي شورا رئیس عطاجان حق بیان ازادي راډیو ته وویل دغه ډلې له نږدې یوه اونۍ راهیسې خپل نوم اسلامي کمانډو ته اړولی او شمېر یې 600 کسانو ته رسېږي.
پنځه ورځې مخکې چې ما معلومات ترلاسه کړو دوی دغه ادعا کوله چې موږ د اسلامي کمانډو په نامه دلته خپل شتون اعلان کړی ده او موږ د اسلامي دولت یا داعش ډلې مربوط خلک یو. اوس فعلاً دوی جلب وجلب لري، تر اوسه پورې هېچا ته تکلیف هم نه ده ورکړی او نه جنګ.
چارواکي په مشخصه توګه دا نه وایي چې دا ډله د چا له خوا تمویلېږي خو وایي چې تر شا یې د سیمې استخبارات ولاړ دي او دوی پراخ امکانات په لاس کې لري. په ورته وخت کې د افغانستان د دفاع وزارت د اپراسیون رئیس جنرال افسلامان ازادي راډیو ته وویل کوم وسلوال چې له وزیرستان څخه د پوځي عملیاتو په نتیجه کې افغانستان ته راغلل له افغان ځواکونو سره جګړې کې ښکیل دي.
پاکستانیانو
هلته د عملیاتو کړل. طبعا یو شمېر وسلوال په هر نوم چې وو افغانستان ته راغلل او د ملي اردو له قطعاتو او جزو تامونو سره یې نښته وکړه.
ښاغلی امان وایي افغان ځواکونه دا وړتیا لري چې د ټولو وسلوالو په وړاندې ودرېږي او د افغانستان دفاع وکړي. کارپوهان اندېښنه لري چې که د سیمې هیوادونه د دا ډول وسلوالو په وړاندې مبارزه کې له افغانستان سره همکاري ونه کړي نو لرې نه ده چې د دوی ورانکاره فعالیتونه به ټوله سیمه له ګواښ سره مخامخ کړي.
ازادي راډیو له ونه تر وو ورځې پونه کې
لکه څنګه مو چې په خبرونو کې واوریدل نن په بګرام کې د پروان په بګرام ولسوالۍ کې د یوې لیسې مدیر خداداد جهیش د وسلوالو ناپېژاندو کسانو لخوا ووژل شو چې وروسته له هغې د سیمې خلکو قهرجن شول او مظاهره یې وکړه او بالاخره د ناامنیو پر ضد شعارونه ورکول. دوی همداراز له پولیسو سره هم په دغې مظاهره کې لانجه وکړه او خو ډب رامنځته شو چې په نتیجه کې څو کسانو زیان هم لیدلی دی. همدا اوس په پروان کې زموږ خبریال احمد هنایش د تلیفون په مستقیمه کرخه کې دی. ښاغلی هنایش دغه مظاهره فکر کوم پای ته رسېدلې ده، څومره کسان پکې زیان لیدل، یعنی څومره مرګ ژوبله لري دغه مظاهره که څنګه؟ ځکه چې دا مظاهره تاوتریخجن شوې وه.
چې تاسو ویل اوس تظاهرات بالکل ختم شوي ده او د پروان ولایت امیر قلعم جنرال محمد زمان ناموزی ازادي راډیو په مرکز کې وویل چې دا تشنج پکې چې په تظاهرات کې هغه ختم شوه او هغوی خپل امنیتي ځواکونو سره کمال کې راغلی وو او ساحه کې تا ته کنټرول درلوده. اوس تظاهرات ختم شوې ده او تشنج پکې نشته. ځینې ځایونه چې د امنیتي د پولیس امنیتي پوستو اور لګېدلی وه هغوی هم اوس ختم شوې ده. اوضاع کاملا آرامه ده. اوس
ښاغلی هنایش، آیا چا ته زیان رسېدلی، څوک پکې ژوبل شوي، زخمیان شوي دي که څنګه په دې پېښه کې؟ ځکه چې اتروسه تاسو په رپورټ کې ویل چې خلک وایي دوه کسان وژل شوي، رښتیا ده دا خبره که څنګه؟
دا دا خبره چې خلکو د هغه لاریون کو تازه مظاهره کنندگان چې په ډېر خشمګین وو هغوی ویلي وو او د امنیې قمندان د پروان ولایت امنیې قمندان هغه مموزی دا رد کړی ده او هیڅ کس پکې وژل شوی نه ده. حتی دا خشونت په دومره نه وه او صرف هغه کس چې د مکتب مدیر وو صرف همدا وژل شوی ده او بس.
بله ډیره مننه احمد هنایش په پروان کې زموږ خبریال کور ودان و موریدل چې په پروان کې د یوې لیسې د مدیر له وژل کېدو وروسته چې کومه مظاهره خلکو د ناامنیو په خاطر کړې وه هغه اوس پای ته رسېدلې ده او چاته پکې مرګ ژوبله هم نه ده اوښتې.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پېښو ځان خبر کړئ.
د هلمند والی ویاندوی په مساکلا کې د بهرنیو ځواکونو په هوایي بمبارد کې د ډیر شو په شاوخوا کې وسلوال وژل شوی او دمګړې وضعیت عادي دی. خو ځینې قومي مشران وایي په مساکلا کې تر څلوېښتو ډیر وسلوال وژل شوی او شاوخوا شپېته نور ټپیان دي. هغه ازادي راډیو ته وویل ډیر ژر به مساکلا د نویو عملیاتو دپاره تازه دمې سرتیري واستول شي. ځواک ومنله چې د وړمې شپې په برید کې د شاوخوا پنځلس افغان سرتیري وژل شوي. طالبان تر اوسه خپل لور ته د اوښتو تلفاتو په اړه څه نه دي ویلي. د مساکلا ولسوالۍ په اړه نوی معلومات زموږ همکار په دغه رپورټ کې راکوي.
د هلمند والی ویند عمر ځواک وایي تېر شپه مسکرا ولسوالۍ کې د افغان او بهرنیو ځواکونو د ګډو هوایي بریدونو له امله دېرش تنه وسلوال وژل شوي او ګڼ شمېر نور ټپیان دي. عمر ځواک ازادي راډیو ته وویل تر دغه بریدونو وروسته حالت ښه شوی دی او وسلوالو ډلیزو بریدونه هم راکم شوي دي. مسکرا ولسوالۍ د تېرو څلورو میاشتو راهیسې د وسلوالو لخوا د محاصرې په حالت کې ده. د مسکرا ولسوال محمد شریف تېره ورځ ازادي راډیو ته ویلي وه که چېرې ژر تر ژر مځکني عملیات ترسره نه سي دا ولسوالۍ به سکوت وکړي. عمر ځواک وایي د مسکرا ولسوالۍ د امنیتي ساحې د پراخوالي په پلان کار کوي او ډېر ژر به ګنج مرتز دم سرتیری د پراخ چانه عملیات لپاره مسکله ته ولېږي.
ستونزې مشکلات ستا دي په هغه ځای کې وسله والو مخالفینو لخوا څخه تهاجمي عملې په ځینو ساحاتو کې صورت نیسي. خو د دې لپاره چې باید د دې حملو مخه ونیول سي پلانونه او ترتیب شوي دي او د مرکز سره په هماهنګۍ سره ډېر ژر به هغه پلانونه او هغه اقدامات چې موږ په نظر کې ورته نیولي دي هغه به ډېر ژر د شمالي هلمند لپاره او بالخصوص د مسقله ولسوالۍ لپاره چې نیول شوي دي هغه به ډېر ژر عملي شي او انشاءالله هغه مشکلات چې د افغان امنیتي ځواکونو په وړاندې پراته دي هغه به حل سي او په غوځای کې به هغه وضعیت چې اوس دی هغه وضعیت نه ولسوالۍ اوسي.
د مسکله ولسوالۍ د نامنی خبرونه تېره ورځ وروسته تر هغه ډېر تاوده سول چې هلته د کسابانو د شیلې په نوم سیمه کې د ملي اردو د یوې قرارګاه د سکوت او درنې مرګ ژوبلې خبرونه خپره سوه. که څه هم په دې قرارګاه کې د ملي اردو د سرتیرو د مرګ ژوبلې دقیقه شمېره نه ده معلومه خو عمر ځواک ومنله چې د وړمې شپې په ډلیز برید کې د ملي اردو پنځلسو سرتیرو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. اما ځینې سرچینې دغه شمېره تر څلوېښتو لوړه بولي.
یوازې د افغان امنیتي ځواکونو ته نه بلکې وسلوالو مخالفینو ته هم تلفات په دې کې اوړي. خو د څلور ورځو په موده کې چې په غوځای کې ځینې مشکلات شته دي ستونزې شته دي. تېره شپه د افغان امنیتي ځواکونو د هوایي عملیاتو او تر څنګ یې د بهرنیو قواو د هوایي عملیاتو په ترڅ کې وسلوالو مخالفینو ته مرګ ژوبله اوښتې ده او تقریبا دېرش په شاوخوا وسلوالو مخالفین ټپیان وو مړه لري. موږ افغان امنیتي ځواکونه هم د څو ورځو په موده کې د پنځلسو په شاوخوا کې شهیدان او زخمیان لري چې هغه هم ډېری حصه یې زخمیان دي.
په عین حال کې د ملي اردو د 215 میوند کل اردو څخه پر لېږل شوې خبر پاڼه کې راغلي دي چې د مسکله ولسوالۍ د خټکي په سیمه کې د افغان او بهرنیو ځواکونو د تېرې شپې په هوایي برید کې اووه دېرش وسلوال وژل شوي او دېرش نور ټپیان دي. په خبر پاڼه کې د مسکله لپاره د وسلوالو طالبانو د ولسوال ملاطالب د وژل کېدو خبر هم ورکول شوی دی. د مسکله ولسوالۍ یو قومي مشر چې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو سره خبرې کولې وویل د یک شنبې په شپه د افغان او بهرنیو ځواکونو د هوایي برید وروسته چې ګڼ شمېر وسلوال پکې وژل شول طالبان په شر شوي او د ولسوالۍ پر ودانۍ او شاوخوا ډزې کمې شوي دي. هغه وویل په دې هوایي برید کې د څلوېښتو په شاوخوا کې وسلوال وژل شوي دي او تر دې ډېر ټپیان دي.
خراب دولتی دسته اوس خو طالبان تصرف کړی دي دلته ولس موټری ولاړو هغه یې ویجاړ کړل ځینی خلک لپاره مرې پکښې
تر اوسه طالبانو د دوی د ولسوالو ملګرو د وژل کېدو په اړه ازادي راډیو ته څه نه دي ویلي خو په دې وروستیو څو میاشتو کې د هلمند د شمالي ولسوالۍ امنیتي حالت د ورځې نه بلې ته خراب شوی دی په دې ولسوالیو کې دولتي حاکمیت یوازې د امنیې قمندانۍ او ولسوالۍ تر ودانیو پورې محدود دی په دغه ولسوالیو کې د وسلوالو د سختو ډلیزو بریدونو له امله د هلمند مسؤولین اړ شول چې د نوزاد ولسوالۍ مرکز پریږدي او د ولسوالۍ لپاره یو بل نسبي امنځای چې دانه او ګرانو میږې انتخاب کړي مساکله د لشکرګاه په شمال کې شاوخوا اتیا کیلومتره لرې موقعیت لري او د خپل غرني او پیچلي اراضۍ له مخې د وسلوالو لپاره د اوسېدو ټریننګ او کوماندې ښه پټنځایونه لري محمد الیاس صاحب د ازادي راډیو هلمند
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي
د ازادي راډیو خبرونه په ازادي راډیو ټکی اورګ وی پانه کې اوریدل شو همدارس مطالبه لوستل شي د ازادي راډیو پښتو فیسبوک پانه هم د سره خوخه کړی تازه خبرونه هلته موږ اورس پورس او شیبه په شیبه هلته خبرونه اچو او تاسو هم کتلی شئ په د facebook.com/azadiradio د نورستان په دوه ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو برید کړی چې د چارواکو په وینا په کې 15 وسلوال برید کوونکي وژل شوي دي او یو پولیس هم په کې ټپي شوی دی په یاد ولسوالۍ کې له تیر مازدیګر وسلوالو طالبانو د ټلیفون شبکه هم بنده کړې ده نور راپور له روح الله انوري اورو
د نورستان سرپرست والی حافظ عبدالقیوم ازادي راډیو ته ویل له تیر مازدیګر د دواب ولسوالۍ شاوخوا غرونو کې په لسګونو وسلوال طالبان راټول شوي وو او په ولسوالۍ د برید پلان جوړ کړی و او د یک شنبې سهار 15 بجې حمله پیل کړه
سر 15 بجې سخت جنگ شروع غرب طرف ته شاهین پوسته ورته وي هغوی کوشش کول چې پوسته وخیجي د 15 نفره طالبان وژل شوي دي
هغه وای په دواب کې پرتو پولیسو وسلوال مخالفینو سره سخته جګړه کړي او د هغوی سخت بریدی په شاتم بولې دي خو سم په سیمه کې دواړه خواوې په یو بل للری ډزې کوي
درته اوس ډزې قلار شوي دي
حافظ عبدالقیوم ویل که چېرته پولیس له کومې ستونزې سره مخ شي نو دوی په نورګرام کې نور ځواکونه چمتو کړي چې دواب ته یې ولیږي
امکانات ورسم ورته رسول او که نور ضرورت وو مونږ دې ته اماده یو چې
والی وای اوس هم په دواب کې تلیفون کار نه کوي چې له امله خلک له ډیرو ستونزو سره مخ دي طالبانو د شبکې کارکوونکو ته ګواښ کړی که چېرته د هغوی له اجازې پرته دستګاه کار پیل کړي نو دوی به یې ستنه له منځه یوسي تر اوسه وسلوالو طالبانو په دواب کې د روانې جګړې په اړه څه نه دي ویلي خلک وایي په روان کال کې دا دریم برید دی چې په دواب ولسوالۍ ترسره کیږي یو ځل خو طالبان په دې بریالي شول چې ولسوالۍ ونیسي خو چارواکو هغه وخت ویل چې دوی تکتیکي په شاتک کړي له څو ورځو وروسته له کابل او ننګرهار څخه نوي ځواکونه سیمې ته ولیږل شول او ولسوالۍ بیرته دولت ونیوله د نورستان ډیری ولسوالۍ په محکومو او ټیټو ځایونو کې پرتې دي او وسلوال مخالفین په ډیره اسانه کولی شي چې د ولسوالیو په مرکزونو بریدونه وکړي او حکومتي ځواکونه ستونزو سره مخ کړي
ازادي راډیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ
د هند او پاکستان ترمنځ د لانجمن کشمیر د پولي په اوږدو کې د راپورته شویو ستونزو په دوه اړخیزو اړیکو کې د کړکېچ د کمولو په هدف د پلان شویو خبرو سرنوشت نه دی معلوم هندي چارواکي وایي تر هغو به خبرې ونه شي چې پاکستان هغه یوازې د تروریزم په مسلې پورې محدودې نه کړي خو پاکستان بیا وایي چې د هر ډول خبرو د ترسره کېدو لپاره د هند مخکېني شرایط نه شي منلی تفصیل د نوریاس نوري په راپور کې
هندي چارواکي وایي وروسته له هغې چې د هند او پاکستان د لوړ پوړو امنیتي سلاحکارانو ترمنځ پلان شوي خبرې د کشمیر د لانجې پر سر لغوه شوې ډاډه نه دي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ پلان شوي دوه غونډې به وشي پاکستان د شنبې په ورځ وویل چې د دغو خبرو د ترسره کېدو لپاره د هند مخکېني شرایط نشي منلی د هند بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ خبرې باید یوازې د تروریزم په مسلې پورې محدودې پاتې شي نه پکې د کشمیر لانجه داخله شي د فرانس پرس خبری آژانس د راپور له مخې په پام کې و چې د پاکستان د صدر اعظم لوړ پوړی امنیتي سلاحکار سرتاج عزیز له دغو خبرو مخکې په نوې ډیلي کې د پاکستان په سیاسي دفتر کې د هند تر کنټرول لاندې د کشمیر د بیلتون غوښتونکو له یو شمېر مشرانو سره خبرې وکړي د دې پوښتنې په ځواب کې چې پاکستان له دریم اړخ سره د خبرو په کېدو ټینګار وکړي د هند دریز بد څه وي. د هند بهرنیو چارو وزیر سشما سواراج په نوې ډیلي کې په یوه خبري غونډه کې وویل په دغه صورت کې به خبرې ترسره نه شي. د هند بهرنیو چارو د وزیر په وینا له پاکستاني چارواکو سره په دغو دوو غونډو کې چې په پام کې و د اګست په درویشتمه او څلېرویشتمه په نوې ډیلي کې وشي او اوس یې سرنوشت نه دی معلوم. د ګډې پولې او له اوربند څخه د سرغړونې پر مسایلو خبرې په پام کې نیول شوې وې. روانه میاشت پر پوله د دواړو خواوو د ځواکونو ترمنځ نښتو کې یو شمېر ملکیانو ته تلفات رسېدلی دي. د هند بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي ویلي دا د خوښنۍ ځای دی چې د پاکستان د ملي امنیت سلاحکار سره د هیواد د ملي امنیت سلاحکار خبرې لغوه شوي او اوس د دغو دوو غونډو سرنوشت هم نه دی معلوم. خو د هند بهرنیو چارو وزیر میرمن سواراج پاکستان ته د خبرو لپاره د ځینو مهمو مسایلو یادونه وکړه او وی ویل
پہلی چیز
پاکستان کے صدر اعظم دی ملی امنیت سلاحکار ستاج عزیز تزما پیغام په دو جملو کې خلاصه کیږي. دوی باید د حریت په نامه کشمیری بیلتون پال یا د دریم لوري کومه بل ډله د سیملا تړون له مخې چې په 1902 کال کې د هند او پاکستان ترمنځ لاسلیک شوی په خبرو کې شامل نه کړي. دوم د اوفا د تړون له مخې چې د هند او پاکستان ترمنځ د 2015 کال په جولای کې په روسیه کې لاسلیک شوی باید دا خبرې پراخې نه شي او یوازې تروریزم پورې محدودې پاتې شي. موږ هغه ته هر کلی وایو او د دوی ځواب ته منتظر یو. تیر کال هم هند له پاکستان سره په لوړه کچه خبرې وروسته له هغې لغوه کړې چې اسلام آباد د کشمیر د بیلتون غوښتونکو له مشرانو سره کتلی و. دې مسلې د دواړو هیوادونو ترمنځ کړکېچ لا زیات کړ. هند او پاکستان د کشمیر پر سر دوه ځلې جګړې کړې او هغه تر اوسه پورې د دواړو هیوادونو ترمنځ د کړکېچ اصلي منبع ده. د امریکا متحده ایالاتونو هم د دواړو هیوادونو ترمنځ د سولې د خبرو پر لغوه کېدو خواشیني څرګنده کړې ده. د بهرنیو چارو وزارت ویان جان کیربی وویل واشنگتن هند او پاکستان دواړه تشویقوي چې د دوه اړخیزو اړیکو د عادي کېدو لپاره هڅه وکړي.
وخت په افغانستان کې 4:30 دی. سید کمال شارف ته ورکو چې د افغانستان سیمه او نړۍ مهم لنډ خبرونه وایي.
د افغانستان د دفاع وزارت د لوی درستیز لومړی مرستیال وایي چې وسلوال مخالفین په افغانستان کې نه بلکې له هیواد بهر روزل کیږي او د دغه هیواد پر خلکو باندې تحمیل شوی دی. د هرات سمیز چارواکي وایي د هغو دوو تنو جسدونه په چشت شریف ولسوالۍ کې موندلي چې تېره ورځ ناڅرګندو کسانو تښتولي وو. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې د فاریاب، پالمر، دولت آباد او قیصر ولسوالۍ کې 11 وسلوال طالبان نیولي دي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر فلیپ هامندن د تهران په مرکزی برخه کې د خپل سفارت په ودانۍ کې د خپل هیواد د بیرغ په چتبولو سره د سفارت بیا پرانستنه اعلان کړه. په سلګون کډوال نن له کوم خاند پرته له یونان څخه مقدونیه ته واوښتل. او د اوکرین ولسمشر پیترو پروشونکو د خپل هیواد له ټولو سیاسي اړخونو غوښتي چې په اساسي قانون کې د د اصلاحاتو ملاتړ وکړي.
اوس هم د سپورت نړۍ خبرونه.
د سلام پوران کول سره د هیواد مهم سپورتي خبرونه د ازادي راډیو څخه اوري. د افغانستان د مویتای ملي ټیم وکړای شول چې په نړیوالو سیالیو کې درې د سرو زرو او یو د سپینو زرو مډالونه ترلاسه کړي. د دې فدراسیون مشر امیر حسین حسینی ازادي راډیو ته وویل چې ابراهیم حیدری، عبدالله امیری او جواد غلجایی د سرو زرو او محمد یوسف د سپینو زرو مډالونه ګټلي دي. نوموړي زیاته کړه چې دغه لوبغاړو وکړای شول چې د 500 لوبغاړو په منځ کې دغه مډالونه لاسته راوړي. د نوموړي په خبره په داسې سیالیو کې چې په تایلند کې ترسره شوې د څه باندې سلو هیوادونو لوبغاړو ګډون کړی دی. لا افغانستان څخه دوه مایوبین د کشتی ځغلولو په تمریناتي سیالیو کې د ګډون په هدف د چین هیواد ته ولاړل. د مایوبینو او معلولینو د فدراسیون مشر حاجي امیر محمد محمدی ازادي راډیو ته ویل چې قاهر حضرتی او اسحاق له وروزونکو سره د چین هیواد ته خپل سفر پیل کړ. نوموړي زیاته کړه چې دغه سیالي به په چین کې د یوې میاشتې لپاره ترسره شي چې په لړ کې به یې د دې رشتې آسیایي سیالي هم ترسره شي. د نوموړي په خبره د دې فدراسیون لوبغاړو تر دې مخکې هم په بهرنیو سیالیو کې ګډون کړی و او په وروستیو سیالیو کې یو لړ جایزې هم ټاکل شوی ده چې د کیک بوکسینګ په برخه کې څلور نارینه او یو ښځینه لوبغاړي د پروفیشنل ترنامه لاندې سیالیو کې د ګډون په هدف هند ته سفر وکړي. د میدان وردګ ولایت د کیک بوکسینګ مشر عین الله حقبین د ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې په دې سیالیو کې دوه ګډونکوونکي د میدان وردګ ولایت څخه دي. د نوموړي په خبره په دغه سیالیو کې د آسیا د شپږو هیوادونو لکه هند، پاکستان، تایلند، مصر، نیپال او افغانستان لوبغاړي ګډون وکړي. د خبرنو پای
وخت په افغانستان کې څلور بجې او څلور دېرش دقیقې شوې. تاسو ازادي راډیو ته غوښتا ازادي راډیو په ټول افغانستان کې بدلو سره شپږ نیم مندنۍ څپه او اف ام 3015 باندې خبرونه کوي. تاسو هم درس کولای شئ د سهار لوو د ماښام تر ورځې ازادي راډیو خبرونه پر ازادي راډیو ټکی اور ګوې پانه هم واوري. د ازادي راډیو پښتو فیسبوک پانه هم مدر سره هیروي پته د facebook.com/azadiradio. په فراه ولایت کې سږ کال د ځمکې د لاندې اوبو کچه ډېره کښته شوې او خلک یې اندېښمن کړي دي. د دغه ولایت په ځینو سیمو کې د ځمکې د لاندې د اوبو کچه تر سل متره هم کښته شوې ده. اړوند چارواکي او کارپوهان وایي چې د دغه کار لامل د لمریزو او حرارتي واټر پمپونو په وسیله د کرنیزو ځمکو خړوبول دي چې دا کار باید نور بند شي. په دې اړه احمد شاه فطرت له فراه ولایت څخه دا رپورټ جوړ کړی چې د همدغه رپورټ په خپرېدو سره د ازادي راډیو د راپورونو د خپرېدو دغه برخه هم پای ته رسېږي. له هغې وروسته به د ورکو شوې ځانو پروګرام واورئ. دغه پروګرام په دقت اورئ کېدای شي د کوم عزیز په لټه کې ورسره مرسته وکړئ.
خلک وایي سږ کال د ځمکې د لاندې اوبو کچه په فراه ولایت کې ډېره کښته شوې او دوی اندېښمن کړي دي. د دوی په خبره روانه وچکالي او د ځمکې د لاندې اوبو استعمال د کښت او کرنې لپاره د دغه ستونزې لامل نه دي. دوی دولت څخه غواړي د بخش آباد د بند په جوړولو سره د دغه ستونزې څخه مخنیوی وکړي، که نه ډېرې بدې پایلې به ولري.
زموږ د بکوا د ولسوالۍ اوبه وچې شوي دي. د اکثرو ځای نه پخوا کې متر پر شپږ متره په اوبو ته رسېدل، اوس پر سل متره برمی. خلک وایي تا دا کال په اصل متر باندې هم اکثره خلک اوبه نه لري، بیا د دې ځای خپل سامان انتقال کړي پر بل ځای باندې برمی دري.
ساته آب مشما بوس خیلی رفته پایین.
سه سال جلوتر یعنی چهار زیاد آب داشت، حالا سطح آب خیلی پایین آماده.
په فراه ولایت کې د کرن ریاست چارواکي هم د ځمکې د لاندې اوبو د کمښت له امله اندېښمن دي. د فراه ولایت د کرن ریاست سرپرست عبدالمنان متین وایي چې له یوې خوا وچکالي او له بلې خوا د خلکو د زیات استفادې له امله د اوبو کچه په فراه ولایت کې ډېره ټیټه تللې او دا کار په راتلونکي کې ډېرې بدې پایلې لرلی شي. د کرنې رئیس د خلکو څخه غواړي چې د اوبو د بې ځایه استفادې څخه دې ډډه وکړي او همداشان د بخش آباد د بند رغول دغه آفت د مخنیوي لپاره یو ګټور ګام بولي.
د بخش آباد د بند په جوړولو سره په جواب درته وایم چې نه تنها د دې مشکل مخنیوی به وسي، بلکې په فراه ولایت کې به یو زراعتي سرلی یا یو بهار زراعتي په وجود راسي، ځکه چې د فراه دا وسي دشتونه به د کښت لاندې ولاړ سي او د زیرزمیني اوبو څخه به لږتره استفاده کېږي.
فراه ولایت کې ټوله ځمکه لرونکي د ځمکې لاندې اوبو څخه د واټر پمپونو او یا هم لمري برېښنا په وسیلې خپلې ځمکې خړوبوي.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومني. په دې هله چې تر دې دمه روغ جوړ خوښه او بریالي اوسئ، دا د بیان د تاسې ورک شوي عزیزان او دوستان لټوو. دغه د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام زه امان الله امیرزی تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو دوستانو، د نن ورځې په پروګرام کې له نیکه مرغه داسې تلیفوني پیغامونه لرو چې ځینې ورک شوي عزیزان پکې پیدا شوي دي او دوستانو ازادي راډیو ته تلیفون کړی دی. د دې په څنګ کې ډېر داسې تلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. ګرانو اوریدونکو، کله چې تاسو ازادي راډیو ته تلیفون کوئ، د ازادي راډیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغام پرېږدئ. لطفا په دغو تلیفوني پیغامونو کې اول خپل نوم واخلئ، ورپسې د هغه چا نوم واخلئ چې لټوئ، او د پیغام په پای کې د تلیفون شمېره ووایئ. دا ځکه کله چې د تاسې ورک شوی عزیز پیدا شي، څو بیا وکړی شي اورېدونکي تاسو ته تلیفون وکړي. ګرانو دوستانو، یواره بیا هم د یادونه وړ ده چې په وار وار ازادي راډیو ته ځینې کسان تلیفون کوي، خپل ورک شوی عزیز لټوي، خو د ورک شوی عزیز نوم نه اخلي او یا هم دا چې د تلیفون شمېره نه ووایي. دغو دوستانو ته وایو چې که د تاسې پیغام مکمل نه وي نه نشروو. ګرانو اوریدونکو، ډېر به مو نه ځنډوو، راځئ چې دغه پروګرام یو ځای سره واورو، کېدای شي چې کوم ورک شوی عزیز یا دوست مو پیدا شي. گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوئ، کولی شي چې په دغو شمېرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ د تلیفون شمېره ده 0000243461. یو ورې بیا وایم 0000243461. همدار استاسی کولی شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدئ. 00-02-02-21-12-15 تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکشاپ عزیزانو دوستانو پروګرام ته خوږ یاست. ګرانو اوریدونکو، یو وار بیا هم د یادونې وړ ده چې ځینې کسان د ازادي راډیو هغو اوریدونکو ته کوم چې خپل ورک شوي عزیزان لټوي بې ځایه تلیفونونه کوي او دوی ځوروي. دغو دوستانو ته وایو چې پرېږدئ چې زموږ اوریدونکي خپل ورک شوي عزیزان پیدا کړي، دا ځکه چې ډېر کله د ازادي راډیو له لارې نه ډېر ورک شوي عزیزان پیدا شوي دي او له خپلو کورنیو سره یو ځای سوي دي. یو وار بیا هم دغو دوستانو ته وایو چې پرېږدئ دغه ورک شوي عزیزان پیدا شي او له خپلو کورنیو سره یو ځای سي. زموږ اوریدونکي مه ځوروئ. له تاسو څخه هیله کوو چې زموږ اوریدونکي مه ځوروئ، دوی ته بې ځایه تلیفونونه مه کوئ. پرېږدئ چې دوی خپل ورک شوي عزیزان او دوستان پیدا کړي، لکه چې دغه نن تاسو ته به تلیفوني پیغامونه خپاره کړو په کومو کې چې ورک شوي عزیزان پیدا شوي دي. په یو تلیفوني پیغام کې یو ګران ورور د ځان په اکله معلومات رالیږلي دي او ویلي دي چې له خپلې کورنۍ نه ورک شوی دی. دوهم پیغام داسې ده چې یو اوریدونکي موږ ته تلیفون کړی دی او ویلي دي چې د یو ورک شوي عزیز په اکله معلومات لري. راځئ چې دغه تلیفوني پیغامونه یو په بل پسې واورو.
جوړی ولسوالۍ د نرکاریز د کلي خلیل احمد نومیږم. ورک یم اوس دلته کور ځای لرم، خاکریز په سیمه کې چاغله کړې اوس لګم. زما مور پلار دا زما خبرې اوري، ما ته چې په دغه شماره زنګ راوي 0-8 بیا دغه بیا 0 بیا یو بیا شپږ بیا 0. سلام علیکم مختب شت.
السلام علیکم، خبرې کوم. ما یو نفر دی چې د لاتا په نامه حدیثه ورور دی. هغه ورور دی چې خیلی ناواز شاوري په جشن کې نه ځانګې طالبان په نومرې کې دی. نومر یې ځان څه کړو دی؟ یو شپږ او څکر دی. یو د دې مجمع ځانګې دا ورور ور دی. السلام.
بله سلام علیکم، زه بوادین د کندوز ولایت د علی آباد ولسوالۍ زلمیان څخه خبرې کوم. دلته په نامه د زاهد یو چې د پلار نوم یې امیر محمد دی او د اکا نوم یې تیر محمد دی. دی وایي زه اته کلونه پاکستان کې د پلار څخه ورک شوی یم. نو که څوک په ده باره کې معلومات غواړي په دغه شماره دې ما ته زنګ ووهي. د علی آباد ولسوالۍ کې دی. سلام علیکم.
د ازادۍ له راډیو څخه د ورکو شوو دوستانو او عزیزانو پروګرام اورئ. که مورک عزیز لټوئ نو کولی شئ چې په دغه شمیره تلیفون خپل پیغامونه پرېږدئ. 00-420-24-45-15. تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکو شوو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غوږ یاست. که د نن ورځې دغه پروګرام تاسې په ازادي راډیو کې ونه ورئ، تاسې کولی شئ چې د ازادي راډیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ او اوازه دغه پروګرام له سره واورئ. د موږ پته ده www.azadiradio.org او یا هم azadiradio.com. ګرانو اوریدونکو، اوس قلم او کاغذ تیار کړئ، د تلیفون شمیرې ولیکئ. دا ځکه کیدای شي چې په دغو تلیفوني پیغامونو کې کوم چې اوس خپرو د تاسې هم کوم ورک شوي عزیزان پیدا شي. دغه تلیفوني پیغامونه به یو ځای سره واورو.
بله السلام علیکم، زه د روزګان ولایت د جراوت ولسوالۍ څخه د نندو د کریا څخه خبره کوم. جمعه ګل ما دا مزه د ګل په نامه دا 40 کاله کېږي چې ورک دی. چې چا ته معلومات یې په دغه شماره کې هم نشته زنګ ووهي. زه پر اووه نه اته شپږ پنځه درې نه پنځه صفر. بله السلام علیکم،
کله صادق کله هلمند ولایت فسکلګا شهر لیکي تراغلې هم هله چې جوړ وای. زما یو عزیز ورکسه وی دی کوم کار مسلمان رو لیدلې دی یا معلومات لري نو می رحمت الله دی. پیلن درې کال کې چې نظر اچي
هر مسلمان ورور کې لیدلې وي یا په اړه باندې کوم معلومات لري نو پر دغه شمېرې به زموږ سره اړیکې ونیسي چې خپل شیرینی دې ترلاسه کړي. زموږ د ټلیفون یا اړیکې شمېره ده 0303 34 26 9. یو ځل بیا د ټلیفون شمېره 0303 34 26 9. او یاد یم په دغه شمېره را سره اړیکې ونیسي 0304 144 55. خپل شیرینی دې ترلاسه کړي.
ہلو السلام علیکم زاہد خان د یلمن ولایت گرمسیر ولسوالی څخه د سفارا لکه څخه خبره کوم. زما د یو اکا زیدی د حضرت په نامه دی د پلار نوم یې اسماعیل اکا دی او د اکا نوم یې جمنا مرجان دی د ورور نوم یې صاحب جان دی. که زه په حق له چا ته معلومات دي په دغه شمېره دې ما ته زنګ ووخي 0 اویا شپږ شپږ درې اته اته څلور.
حاجی سبحان خبرې کوم د ننګرهار ولایت د کامې د ولسوالۍ د درګلې د قریې څخه د ازادۍ رادیو ته دا پیغام پرېږدم. زما یو ورور چې رسول خان نومېږي تقریبا 10 کاله کېږي چې ایران ته تللی و او زه هم یو ځل ورپسې تللی وم. پلار مې هم چې محمد امین نومېږي ورپسې تللی دی. ډېر وخوش و چې مونږ سره هېڅ رابطه نه لري نو مرګ او ژوند هېڅ معلومات یې نه لرو. د هغه کوم دوستان چې زما دا غږ اوري او یا په خپله رسول خان زما دا غږ اوري د مهربانۍ له مخې د ما سره په دې شماره تماس ونیسي 0 اویا 2 څلوېښت 4 څلوېښت 3 50. بله شمېره 0 اویا 0 9 څلوېښت. والسلام په احترام.
زمندکه د پیوایه د ولسوالۍ خبرې کوم. زما یو د کازی دی ورکتی نثار احمد نمیزه کار تر کې پاره معلومات لري په داش مې راجړی کوم چې 0 اویا 0 9 1.
خبره کوم زموږ علاقه زیدی د حضرت په نامه دی دا 4 کاله کېږي چې د کور نه درکه سوی دی. که دغه په له څوک معلومات لري د اسماعیل علاقه زیدی د جمنا مرجان خون وراره دی که هر چا د به رکه معلومات د وکړي په دغه شمېره دې زنګ راته ووښي 0 اویا شپږ شپږ درې اته اته څلور درې. ډېر زیاته مننه. اصلي ولایت یې د اصلي د روزګان ولایت د چرچینو د ولسوالۍ دی. وسلام.
السلام علیکم. زه خپل سلامونه د ازادۍ راډیو کارکوونکو او اورېدونکو ته وړاندې کوم. زه د فاریاب ولایت الهام خبره کوم. زما یو ملګری چې معراج الدین په نامه دی تقریبا 3 کاله مخکې مسلمان درکه سوی د ایران پر لویه لاره دی نه درکه سوی. که هر څوک د معراج الدین په هکله معلومات لري نو د مهربانۍ له مخې دې موږ سره دغه معلومات شریک کړي.
السلام علیکم. زه کاری وسخان د شیرزاد د ننګرهار ولایت د شیرزاد ولسوالۍ د پیټلو کاری اوسیدونکی یم. زما یو ورور چې اصغر خان نومي په 1409 د 5 میاشتې 24 تاریخ د جلال آباد د ښار د چکنورۍ ساحې څخه نادرکه شوی دی د یو اراده موټرسایکل سره. که هر چا ته په اړه معلومات وي د مهربانۍ لمخې دې په دغه نمبر مونږ سره اړیکې ونیسي 0 اویا 0 9 شپږ سوه پنځه اتیا شپږ سوه پنځه اتیا. بله شمېره ده 0 اویا 0 اویا شپږ نوي اووه سوه درویشت. او هم دې ورسره 5000 امریکایي ډالر جایزه ترلاسه کړي. وسلام.
هلو السلام علیکم. زه د فراه د ولایت د کوان ولسوالۍ د شغله د کلي یم. ما ورور دا 2 کاله و یوه میاشت کېږي چې د کور نه درکه سوی دی. هر چا ته یې د مال یا د ژوند درک شته. ما ته دې په دغه د بادین په نامه دی. ما ته دې په دغه لمن زنګ ووهي 0 اویا 0 9 اتش پاش 0 4 2 یا نمبر 0 اویا 0 4 5 اتش پاش 0 4 2 9. هر چا د مرګ د ژوند معلومیږي. ما ته دې په دغه لمبر زنګ ووهي د بادین په نامه دی. وسلام.
بلی السلام علیکم مینا سلامونه احترامات او د ازادي رادیو ټول مینوال ته وړاندې کوم ایله چې جوړ او روغ وس او د صحت جامې بم پتانوي زه ګرام بریالی یم اړیکه مې له تاسو سره د هلمند ولایت د ګرش ولسوالۍ نه نیولې ده زه دا پیغام د ازادي رادیو د ورکو عزیزانو خپرونې ته پرېږدم زما یو ملګری دی د داوود شاه په نامه دی د ملا ظریف اخوندزوی د ملا مداریف او د ملا احمد شاه ورور دی د روزګان د ولایت د چاشنو د ولسوالۍ دی او د شاه مشهد د کلي دی نو زه د کډیا د اوچا خپل زما د غوري هم د ملګری زما د غوري یا هم یو څوک زپاس تر معلومات لري ما سره دې په دغه شمیره اړیکه ونیسي زما د ټلیفون شمیره ده 0503 15 98 او د ټلیفون شمیره د بیا تکراروم 0503 15 98 والسلام شخبر ونه سه خدای پامان
د هلمند ولایت د خانشین د ولسوالۍ د تاغز وسیدونکو د سلطان محمد ورور سید محمد چې یو نکي اسادي تکلیف لري حدې میاشتې کیږي چې ورک شوی دی شین رنگ کالی اغوستې دي ابلک دسمالې پر وزه دي او لږ لږ زره هم لري هر څوک دغه اعلان اوري یا د ده په هکله معلومات لري دغه لاندې شمیرې ته دي زنګ ووهي 0503 15 38 بل شمیره 0008 20 915 یو ځل بیا شمیره 0503 15 38 بل شمیره 0008 915 په دغه شمیره دې زنګ ووهي
زه عبدالحد د فراه ولایت د شینوار ولسوالۍ د هیر د درې د خپل کلین نه تاسو ته پیغام پرېږدم زما د یو د تره زوی دی چې په نامه د محمد کریم دی د جلزاغ زوی دی د المتین عبدالحکیم ورور دی دا شپږ اوه کاله کېږي چې نادرکه سوی دی که دا زما غږ اوري او یا چا ته پته وي ما ته په دې شمېره زنګ ووایي 0008 19 315 شماره یو ځلې بیا تکراروم 0008 19 315 او سلام شل زره افغانۍ جایزه ورکوم
مایو وکیل نن کال کې جوړه کې ورجان میږي مزار په اول جنگ کې تلل شوراوي چې بني راشادي د ګل محمد میږي محمد اواز دوی دی رسول الله دوی دی ورور فاتح العلا خان می جو کشر دی وکال وغوا ده ګل محمد دی میش دا یو ورور لکه دې نو فاتح تلیفون کړی دی او ځای ما یې څنګه نه کوي چې مشماره درته مو چار تو چې درک دی له روپې د غل له بخښلو چې مو ته درک راکړي سپر و نه بارک سپر و نه و ور نه څنګه یو نه دا نمبر بیا به زه تکرار کوم سپر و نه سپر پرته و باور نه څنګه یو نه دا نمبر درته ښه درک لري مشتې د معلومات راي کی په داش مرج زنګ وي باندې مسکار څو د کله کو په افغاني دي بخښل چې پیدا کړی دي نو والا زغه وړي امر یا ژوندې یا باندې هر ځای زنګ خالي مش په داش مرو وي اند والا اور چې باندې نه هر ځای سپر پرته د نمبر ستار کن سپر و نه سپر و باور نه څنګه یو نه دا د دې تکرار کې سپر و نه سپر و نه نه څنګه یو نه دا غلمبر
نن ما دم خان دی زه د کندهار د ولایت یم د جړی ولسوالۍ سیدون کین سلامونه وي چې نغانی قبول کړي نغاز ما یو بچی دی ورک دی د یلمند ازادیو ته ولسوالۍ څخه لري دا ما کړه اته ځکه کاله نغا کی ورک دی د خپل زړه د خدای د ایله کوم چې څه معنا چې دا هر بسمان یو کې معلومات کې دا معلومات چې مشترک کړي یو کوم کې په نو کې یو وای ما سره را سره دی بل وای ما سره را سره دی د خدای د پاره د پر موږ ملن دی نه وي کدا چې بسمان ورو سره دی خدای ته یې معنا مخې دی معلومات راکې شماره دا غد سپر و سپر و یو چلو نه شپږ نه پنځه نه شماره یو ځل بیا وایم سپر و سپر و یو څلور نه شپږ پنځه نه السلام علیکم
زه د روزګان ولایت سیداساز د ولسوالۍ سره ستاسو سره په تماس کوم. موږ یو اکاډمي د سیدشاه کا په نامه دی چې د 25 کال کېږي په ایران کې نادرکه شوی دی. هر سړی که معلومات لري په دغه شماره دي موږ ته زنګ ووهي. 0 اویا 6 9 5 1 4 0 اویا 6 9 5 1 4 سلام علیکم.
محمد حسن نومیزی در غوی سال کسی که ورسی برایم خانی نکردی از محمد یا پلار دی پانگل و نوروز ملاکتا دی ورسون دی تاس روز داز محضا غوری تاب چارا پیداش دوز روزی جایزا لاری تا دوش میره تی دیغان موی پیپر آویا داغ دروپین دوز یو سلو ننی یو دوش میره تر جاڑی کونی چو سلام.
سلام السلام علیکم زره قبلہ ده هلمند ولایت شکاولو ستم کې زما یو ورور داسما کال کې نظر کوي چې هر چا ته درک معلوم یې ما ته په دغه شمیر زنګ وي 0 1 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
سلام علیکم زه د هلمند ولایت نادعلي ولسوالۍ د ترخنه ورته خبره کوم. زما یو دوست دی محمد خان نومېږي، د دوست محمد لالا زوی دی. دا دوه کاله کېږي چې نادره کوي، زما غږ اوري او معلومات یې په دې نومره کې ماته اواز پر اووه صفر پنځه دیارلس یو څلوېښت صفر شپږ وسلام.
السلام علیکم زرفی اللہ د ہلمند والا د ہلمند والا د شرګا او سیزن کې از ما یو ورځ چې ولا نه می دی دا دوه کال کې چې ورڅ وای دی کجار چاته مال ما دی وجه نه رنګ وي څه پر دوه 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 څه دوه څه ویس پر څه پر دی لمبار یو ورځ یاد کړو څه پر و څه پر دوه دوه څه دوه څه ویس پر څه پر دی مننه.
السلام علیکم، زما نوم عبدالقهار دی، د هلمند ولایت مساکلا ولسوالۍ. زما یو ماما ورک دی، حاجي مولوي غلام الدین صاحب نومېږي، دا څلور کاله کېږي چې ورک دی. که هر چا وروره پیدا کوي یا د هر چا سره وو نو پر دغه شمېره دې زما سره اړیکه ونیسي. صفر اووه صفر شپږ څلور اووه څلور یو دوه شپږ وسلام.
السلام علیکم، رشید احمد یم، کندهار د ولایت سم زنګ ما پلار اتل نون سال کی ری چورک تی نیم شهاب جم دی پلار می نه جی زل لجم دی نورو نو ما ی الله صاحب اختر محمد بنجم نظام لا دورو نو ما ی نظام نو ما ی سید احمد نذیر احمد سید نظام نو ما ی د باړې اسوک معلومات لري باندې خپل باندې مزه غوري پردا نن باندې موږ سره معلومات پر وسه یو جیش شپږ سلويش اچا یو ار پر وسه یو جیش سلويش اچا دا ټول معلومات لري دا په حال خبرې یا څوک چې پردا نن باندې موږ سره معلومات وي زه خپل جایزه دې تل لازم موږ ازادي راځو زه ډېر مننه کوم چې موږ دغه مشري. السلام
سلام علیکم میوان ولسوالی، زما دا کازی نکیب نمیری دا پلار نمی با کازی چی دا شپاگ میاش کیوی دا کورانا دا رکسوی دی میوان ولسوالی دی دا شرالی کاریز دا کلی که هر چا تا پاتستا پا دا غشمیارا جی ما تا رنگ راوی سپر آویا سپر آویا یو ناچا بیا سپر بیا آویا بیا یو شپاگ سپر په دا شمیره جی ما تا رنگ راوی زه خجل نمیرم. سلام علیکم مختلی شسخ.
السلام علیکم، سالی محمد دی پکتیا ولایت دی سرمت اللہ سالی ام تاکیم دور قضوان پروگرام تا پیغام پرگرام دا چیز ما رو پنم دا زازی و کالا دا مخل کور و تلی و بیدر کرسوی دا ما رو زازی تخپل نمزان نماری پی کهی تا دیده پاره چی و مسلمان رو بیوین یا وی پیجنی باز نخی دادی سرمیانا قد داری سرگی تقریبا شنی او د خلاص منځنۍ ګټه مخکې زخم شوې ده تا کزه روغه شوې ده زه زما غږ خپل اوري او یې دیدن کوم اوري معنوي روز له مخکې پلان د شمار اړیکه ټینګه کړي خپل درې لکه په سایه دې ترلاسه کړي ډېرې کې شمیره ده صفر اووه سوه پنځه اویا درې اویا دېرش دېرش.
د هلمند ولایت د ګرمسیل ولسوالۍ څخه ستاسو سره سمیم الله سمسور په تماس کې یم. زما دا اکا دوه دانې بچیان شپیر محمد او ولی محمدی درې کاله کېږي چې ورک دي او معلومات یې نشته. که څوک یې په اړه معلومات لري دغه شمېرې ته دې زنګ وي 0 0 9 9 4 0. وسلام.
د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام د یک شنبه ورځې په 4 بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په 8 بجو کې واوري. ګرانو اوریدونکو محترم دوستانو د نن ورځې لپاره د ازادي راډیو د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام هم دومره و. په دې لړ کې په دغه پروګرام کې مو کوم رښوی عزیز یا دوست پیدا شوی وي، لکه چې د نن ورځې په پروګرام کې مو دوه داسې تلیفوني پیغامونه خپاره کړه په کومو کې چې دوه ورکشوي عزیزان پیدا شوي دي. که د دغو ورکشو عزیزانو دوستانو ونه شو کړی چې د ازادي راډیو دغه خپرونه په ازادي راډیو کې واوري، نو دوی کولی شي چې د ازادي راډیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شي او هلته دغه پروګرام له سره واوري، او بیا هم کولی شي چې ازادي راډیو ته بیا تلیفون وکړي. موږ باید د دغو ورکشو عزیزانو په هکله ورته معلومات ورکړو. د نن ورځې لپاره زه امان الله میرزای له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرامه مو په خدای سپارم. روغ جوړ، خوښ او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادي راډیو د سهار له 9 د مازدیګر تر 2 بجو پورې خپرونې لري.